پخپل قومان او پخپل دي خلکو باندې ترسمي ماجرین ته هیڅ حکومت یې نه کړی. دا هیله ور چې ما تاسو ته معیار نو کو خدای په امان.
عمران خبر کوم د میدان وردګونو د سید آباد ولسوالۍ نه روزان دلته مخابراتي شبکه چې کوم د افغان څلور بجې د سهار راځي او لس بجې کته کېږي. ډېر موږ ستونزې سره مخ یو زر ته زره زموږ د هغه مخ وړل شي. نه ریبا کار کوي نه روشن کار کوي او د افغان ویسین چې کوم دی هغه سهار څلور راځي او د غرمې نه مخکې بس لس بجې کته کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس هم ملالی بشیر په سټوډیو کې دا یو اربیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. په کونړ کې د نړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا سي.
خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه او تفصیلي وګورئ هر وخت کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. اونیز پروګرام ته راځو. دا وخت د مخکښو ښځو پروګرام دی وړاندې کېدو لپاره چمتو دی. له هیلې اسد سره پکې خبرې شوې.
مخکخی خزی
سلامونه. از فرشته غنی موتاسی ده مخکخو خزو خبرونی تا خراخلست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره ښځې له لارې او کوڅور نیولې تر کاري دفاتر له خنډونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنه کړل شي. خو د ښځو د حقونو او ازادیو لاسته راوړلو په برخه کې د مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم له سترګو نه شو غورځولی. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هیواد امنیتي سیاسي او اقتصادي وضع خنوی خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانیدلې د خلکو اساسي غوښتنې وغواړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دې اونۍ د مخکښ ښځې په خبرونه کې محمد مدني فعاله هیلې اسد میلمنه ده. نوموړي د ښځو پر وړاندې د تبعیض ختمولو لپاره په سیمه ییزه کچه د میرمنو ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هیلې اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریځ دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره ده. بهیر اسلګونه خزه تر پوخخ لاندې راوستي. دوی له دې لارې خزو ته کاري فرصتونه برابروي. د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولای شي په اداراتو کې د خزو حضور زیات کړي. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي رادیو سټوډیو ته راغلي.
ډیره مننه فرشته غنی لتا سیم چې زمو د دې وړ وکړل مې چې دلته مو راوغښتم او په دې خبرونه کې مو ماته وخت راکړو. زه هم خپل ورسله لمړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی وایم او هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جمو سمبال وسی.
ډیره مننه. اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې. کچیر پایل هم دې ځای وکړو چې د ننګرهار په خوګیانو کې د خزو وضعیت څنګه دی؟
دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی یم. ملته مې پیدایښت شوې ده. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړي دي. کله چې په خوګیانو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم هلته موږ په شمیر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمیر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به وي چې هلته پلاړ شي، ځکه هلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله میندو پلارونو زړه نه ښه کول شي اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وي، وسله وال خلک یې نه پرېښودل چې هلته دې یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسله والې نه ښتې به کېدلې، مثلا ډار او ویره وه، دا ستونزې هم وي. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي، مثلا امکانات نه وه هغسې چې یو ښوونکي باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د سرپنا ستونزه. دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا ښه وګڼله او دې ته یې کوایو ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسو لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا هم زده کړې کوم. ځکه درته وایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زغونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم. او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
د تعلیم په برخه کې تاسو ویل چې په خوږیانو کې ډېرې ستونزې وي، که چیرې تاسو ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله مېرمنې دخیلې وي؟ ځکه ځینې وختونه خپل میرمنی هم دی چې د نورو انجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خندونه جوړوي.
بالکل، همدغه خبرې ته زه راتللم. ما وویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت زه ماشوم وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې پر ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډېر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې اووه نفر موږ وو په یو سنت کې، موږ لسم سنت ته اووه نفر تللي وو. زموږ دغه د سنت تعداد د دې نه پوره کېدو چې موږ ته د بیل سنت جوړ کړي، یعنې موږ نه سزان وغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوئ چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي، ښوونځي ته دې بېرته راشي تر څو ستاسو دغه سنت تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله، تاسو باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو جنو پسې کورونو ته ورغلی یو. خدا چې هغه لویه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپله د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدل شي، دا سل په سلو زیات تاییدومه. وګورئ، کله چې یو مور هم ښځه ده، کله چې یو مور هوډمنه اوسي، کله چې یو مور ژمنه اوسي، کله چې یو مور په رښتینې معنا وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي، یو مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باور یم چې غلور یو ځای ته رسیدلی شي، غلور خپل زده کړې په اسانۍ سره کولی شي. ځکه کورنۍ د یو چا ډېر لوی ملاتړی دی، او کورنۍ ده چې یو څوک که یو ځای ته رسیږي، تاسو که ترې پوښتنه وکړئ، لومړنی څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید ښه یاد کړي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یوه مور وغواړي او دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لورو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کې چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودیږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. په دویم قدم کې دا چې کله چې هغه واده شي، خپله خواښي خپله سرګنۍ زړه نه ښکي چې هغه دې بیا ښوونځي ته لاړ شي، هغه زده کړې ته تکمیل کړي. نو په خپله هم مور دلته د یوې لور د زده کړې خنډ شوه، هم یوه خواښي چې دواړه میندې دي.
یو اړیکه به راواخلو، مهرباني وکړئ څوک یې له کونځي څخه؟
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو
وعلیکم
السلام. خوجونو ته توسم تعلیم ته اساسه نه لته سره بحث ته کړی دي
ډیره مننه کوروتن راځي اغلی اسد په همدی وږي چې تاسو ل ډیرو ستونزو سره په خوګینو لسوالی کې مخ شو یا ول هم هلتنجونی ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبقي راځي تاسو وایي چې تاسو د یو مدني فعال دی وی افغان په توګه هغه ټولنې ته څه کړی دي څه کار مو کړی
وګورې ما ول چې زه ام د غوس فعلاً هم لستوندو سره مخ یم زه فعلاً یو محصله لم زده کړه لسانس مې هم نه دی تکمیل کړی خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ زما غټولنه زما غسیمه زما د زده کړو وسم خند دی وغوی وای چې یو جلی کډی دي زده کړې هم وکړي ډیره مبارزه وکړي کورنۍ ډیر ملاتړ وکړي باید دولسم سن نه وروسته زده کړې ونه کړي هغه یا د زده کړو هغه ارزښت وسم هغه ولسوالۍ کې خلکو کې کم دی یا دوی خنه ګڼي دوی وای چې د یو انجلۍ لپاره هیڅ زده کړه هیڅ یا کوي انجلۍ لوړ زده کړې کوي ماستری کوي ډاکټورا کوي لیسانس کوي هغه ته هیڅ داد نه دی وکړي هغه باید لاړ شي کورنۍ کې کینی واده وکړي بل څوک دغه دغه مسایل دغه وسم زده دغه ستوندو سره مخ یم لدې ستوندو سره سره دا چې ما په هندون تلاړم دا چې خورځه مې بشپړ کوم بل قدم دا وغوښتو چې زه رسنۍ یو تلاړم ما تر رسنۍ یو کې لومړنۍ غږ سمام دا و چې راځي دا ختمه کوچی خزه یاد کور دی یاد ګور ده
یو اړیکه بر واخلو رسته بس تاسو خبرو ته راشو مهرباني وکي خغله پښتون
اوله پرستر غنی سلامونه تاسو باندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکون کوم کوم تاسو مېرمنیته
علیکم سلام خیر اغلاس خغله پښتون
څه درو دي خوري د تیرشي اختر مبارک درته وای او فصل دی تاسو مېرمنی په باره کې کوم ځان نظر کولای شو اکان په افغانستان کې خورا مدنی ټولن کې اشتراک لري خلکو اورېدل دي او څومره په بعضې مواردو کې خلک به د مدني ټولن څخه سو استفاده کوي خپل پناه په باندې ستاسو د نام خو بچا سو استفاده نه کوي خپل پناه په باندې او بل توسنه مې داد نورې سجي څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي یو او خپل کورنۍ هم کاته ورسره کې تر ستاسو په شان ځای ته ورسېږي
کوروته خو لومړی به دې تر شي چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څه وو تاسو بیا دا ونه کوله
ما یادونه لمدی کول چې لدوم رستون سره سره شي زه خوندې فارغه شوم په وانتون د ملار پیدا کړله ورسره څنګه چې ما رسنې سره کار پل کړلو زما یو اسمه هدف هم دا و چې زه پر رسنې کې داسې یو څوک ثابت شم چې زه د خبرو یو ژبه پیدا کړم زه د خنات یو ژبه پیدا کړم او زه په هغه څه پوهیږم چې نورې خزي په پوهیږي ولی راخیستل نه شي ولی غږ جګول نه شي مثلا زموږ خويندې ډیر څه زړه غواړي غواړي چې خونځي ته لاړ شي غواړي چې پونتون ته لاړ شي غواړي چې خپل کورنۍ ته د دې خنات ورکړي چې زده کړه زما حق دی ځکه خونځي ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم ځکه پونتون ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم ولی دغه د خنات ژبه یو انجلۍ سره نه وسی غواړي چې دغه څه وکي خپل کورنۍ ته دغه څه وي خپل خاوند ته دغه څه وي پلار او ورور ته دغه څه وي ولی نه شي کولای کله چې ځال ته لاړم مال ته هم لبیلابل دستونو سره کورنۍ مې مخالفت وکي د پلار ناسکه ورونه او نور تر زمان دوی راځي چې ول زما مخالفت وکي چې ولی یو څوک یو پښتنه انجلې پر سنې وکي کار وکړي
دقیقه زه هم امدي تراتلم چې څنګه د مرستون سره سره تاثیر سنې تراغلي او رسنې کوم کار پیل
کړم بول چې زه دغه هدف لپاره لاړم کله چې چلته زلاړم ما چې لومړنی کار پایل کې ما خپل ادارې ته همدغه یو خبره یوړل چې ما ورته ویل چې ډیر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې خزي د افزارو په توګه استعمالېږي خزي پر رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ور باندې کیږي زه د دې لپاره کار نه کوم زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې ورتیا ده یا هغه څه چې زه غواړم باید ټولنې ته ورسوم مالته بیلابل پروګرامونه وچلول د نیوز په برخه کې مې کار وکړي بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د خزو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډیر د دې لټه کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید پر رسنیو کې ښکاره شي هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي.
ښاغلی پښتون، پښتنې ته راشو دا چې تاسې څومره توانېدلې د خلکو غږ پورته کړي.
ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه کې ښکاره کېږي، ډېر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي، ډېر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کېږي. یو بد وختنه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موضوع ده؟
دا اکثریت نه شولې، اقلیت کې ویلی شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډېره زیاته ده، ځکه هلته په شمېر څو مېرمنې کار کوي، او هغه شمېر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لاره واره کړي، یا ورته اسانتیا رامنځته کړي، هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم، زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې، ما د یوې رسنۍ تشه په ما ډکه ده، د یوې ښځینه غږ وزي، دا نه دا غلطه ده، یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وزي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحیز د یوې انسان نشي راڅرګندېدلی، منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلی چې هغه خپله وړتیا په کار واچي، او هغه خپل حق کوم دی، یا هغه څه چې دای لري، هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي، څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره چې دوی ویل چې خپلې هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي، یا هغه چې تاسې ټولنو سره کار کړی، ما ځوانانو سره کار کړی دی، بده استفاده د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تر اوسه نه کړی، ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلې چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی، هغه هم دا دی چې ما په خپله مبارزه کړې ده، او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو، او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره غواړم یو ایډیال شم چې
سره لستوندو غواړي دغه کارونه تر سره کړي، او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحاله زه مال بلابل رسنۍ سره کار کړي، مره اوس ویل نه هم بلابل رسنۍ سره کار بوخته یم، غواړم لم دغه برخي د خزو غږ ورسوم، هغه خزو چې خلک نیمګړي ګڼي، یا خزو چې خلک د دې استفاده په توګه ترې استفاده کوي، لاغي فکر راوګرځوم. په دویم قدم کې دا چې الته موږ بلابل مدني ټولنو سره کار کړی، او لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې موږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړو، له ښوونځیو کې زده کوونکو سره کېناستو، موږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسې چې کله له ښوونځي فارغېږئ، ځان لپاره یو هدف وټاکئ، هغه هدف لپاره مزل وکړي، هڅه وکړي، کورنۍ ته مخینات ورکړي. بل خبره مو دا و چې راځئ له دې تیر شو چې په افغانستان کې یو بد فرهنګ دا دی چې نجلۍ یوازې باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، له دې تیر شو. یوه ښځینه باید یو پیلوټ شي، یوه ښځینه باید یو انجینر شي، یوه ښځینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بل هغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړل دی، دا دود دی. ولې دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه دغه کار نه موږ سره شوی دی، غواړم چې دغه کار وشي.
رزو دې ته چې تاسې په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره یې، دغه بهیر کې مو څه کارونه د ښځو لپاره تر سره کړي؟ خو ګمان کوم یو بل اړیکه هم لرو، وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بله السلام علیکم، تاسو میلمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. حاجي کریم امانی د زابل ولایت نه پاړي کړم.
حاجي کریم له زابل، مهرباني وکړئ.
د ما د خورجان څخه دا یو پوښتنه دا ده چې هایا ستا په دغه مبارزه یا په دغه لاره تعقیب کړې څومره خندو سره محمد شوي، دا د ستا واده کړی که نه ده کړی؟ درېیم سوال مې دا ده که چېرې ته چا سره واده کوې، هغه ستا هم فکره به وي که نه وي؟
کورمو ودان رزو لمړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وه کې ګورو سبا دی پښتنې فهم بش
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي په دغه برخه کې زه د خزینه او د برخې مسوله وم فیسبوک فعالیتونه بیلابیل و د خزینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې د پوهنتون استادان مو راوستل ډېر فوکس مو په دې و چې خزینه موږ د سټیج سر ته راولو هغه د رهبرۍ کوم مهم او وړین ټکي چې دي چې یوه ښځه باید یوه ښه رهبر اوسي دغه کار ته مو ډېر کار وکړو د پوهنتون استادانې مو راوستلې د پارلمان وکیلانې مو راوستې د ولایتي شورا وکیلانې مو راوستلې هلته مو کېنولې نورې ښځینه مو راوغوښتلې تر ډېره مو ځوانانې راوغوښتلې متعلمینې محصلینې له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ دلته کېنئ تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده د پارلمان وکیله ده دا ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده دغه ښځه چې یوه انجینره ده خزه چې یو بل دند لري دوی په همدغه ټولنه کې وي همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه څنګه دغه ځای ته راورسېدلې دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه دا دوی په کوم حالت کې ژوند کوي دا واوري تر څو تاسو هم یو اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګه کې تاسو هم لا تشویق شي وهڅیږي دلته د خزینو شمیر ډیر زیات او بل برخه دا و چې من ډیر کوشش پدې وکړ چې موږ هغه چې ورتیاوي پټي دغه ورتیاوي راخاره کو مثلا یو خمسال دا ویل شم چې موږ خي رسامان له روح خزینه وکي کله چې تاسو بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې خونځي تلار شي تاسو بل تو ګر شي په لزګونو متعلمینه هغه ډیر خي هنرونه لري رسامیان کوي بلا بل شاعران دي لیکوالان دي ولی د دوی دغه هنر او د دوی دغه ورتیا ترام دغه حدت شي دوی له دولسم سن څخه فارغ شي ځکه له دولسم وروسته یا دا ودی کی یا په کور کې ني یا کم متعلم پونتون تزي محصول کیږي نو دغه شاته پاتې کیږي موږ ډیر کار پدې وکړو چې دوی وهڅو دوی لا تشویق کړو او دوی د غوړتیاوي ښکار کړو خوشبختانه بوایم چې آلته موږ چې څوک راوستي دي تر ډیره کاری فرصتونه ورته رامنځته شوي دي ځکه آلته بیلابیل ځوانان راتله د پوهنتون استادان راتله بیلابیلو ادارو مشران موږ راوغوښتل هغوی خپلې خبرې خپل پروګرامونه شریک کړل ان تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل او هغه ستونزې چې خلک قرباني نه وکه کوله موږ ورته وویل تاسې ولسته وضاحت ورکوي همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې هغوی وویل چې که موږ وړتیاوې ولې دغې لپاره کار ونکړو چې هغه خپله وړتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو
کوم کسان چې په ننګرهار کې دي او کومې ښځینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري هغوی ډېری دې ته اندېښنه لري کومې نجونې چې رسنیو ته راځي د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي بیا دندې پرېږدي تاسې هلته کار کړی دی که چېرې راته ووایئ چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې جونی ونه شکوالې ډیره مودل رسنوي سره پاتې شي
بالکل ما مخکې یو څه یادونه د خبر خو وکړل چې د نګرار پر رسنوي کې لوی ستونزه امداد او لوی انګړتیا امداد شي البته خزي ډیر زیاتې کمې دي او زیاتره خزینه چې راځي هغه د رسنوي د تشې د لیکول لپاره راځي مثلا ډیر خبره پدې نه کیږي چې یو خزینه په یو رسنوي کې څومره ورتیا لري یو خزینه په یو رسنوي کې د دې غږ څومره پیاوړی دی او د دې د غږ څومره خلک اوري د دې غږ څومره د دې جوګه ده چې په خلکو باندې خلکو قرباني باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي د دې تاسو ګورې او ځې دې ته ګورې چې یوې رسنۍ کې کده لس نارینه غږوزي د یوې خزینه غږوزي او تر دې را بووي چې دا شی و کلتوري ټولنه د سنتي ټولنه ورته وایي البته خزینه یا سندریزه خبرونه چلی یا داسې پروګرامونه چلی چې هغه تر دې را خلکو سره اړیکه نه لري خلکی د دې لپاره نه وری چې یو څه تری ذکر خلکی د ساتیرې لپاره وری او بعد وختونه بووي چې په کم شمیر خلک دغه پروګرامونه
وری بل تاسو خزینه خبريالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي هلته چې ډیره موده کارم کړی
موږ بیلابیل خزینه سره کې نسلو په بار بار موول چې راځي کار دی ته وکړي چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته آماده کو چې موږ د تشې د لیکول لپاره نه راغلي بلکې موږ منهاز د یو انسان منهاز د غټولنې د یو غړي دا مو انساني حق دی چې زما او ستاسو باید په یو ډول وزي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړ شي وړتیا ولري، ولې وړتیا یې سوځېږي په غرسنۍ کې بېرته، یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بېرته ځي په کور باندې کېني.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي؟
ستونزې که زه درته ووایم چې همدغه بیګه زما کورنۍ یو پلار مور او نور ان کړه مونږ کابل ته راوړې ده، ځکه څه په ننګرهار کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ وم. مثلا نیتي ستونزې د دې لامل شوې، یا هم زما د زده کړو لپاره خنډونه وو. زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم، او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د ښځینه وو لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک و چې کار یې وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، ما هلته خپل مسؤول ته و هغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د څه شي د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم.
ښاغلی حاجي کریم له زابله چې اړیکه نیولې وه، غوښتلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي. تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي. تاسې غواړي له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
نه، ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوان یم، اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم، ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم. او په افغانستان کې بلویه ستونزه بدبختانه وایي چې کله یوه نجلۍ ودیږي نو بیا لوی باور دادی چې هغه له زده کړو لرې کیږي، هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نه شي کولی. یو خدا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي. بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خویندو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بل ژوند ته داخلیږم، او هغه ژوند رانه پاتې کېږي هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم. او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي، مهمه خبره ده. موږ وایو مالته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړو مونږ ورسره کوله، مونږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته مو قناعت ورکړئ چې تاسې په کوم عمر کې واده ونه کړئ. هغه عمر چې تاسې متعلمین یا محصلین یا، هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ. کورنۍ مو قانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه. دویم خبره مو دا وه چې که غواړئ چې مبارزه وکړئ، که غواړئ چې مخته تګ وکړئ، نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته، هغه مو ژوند ته، هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري، او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي، هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یوه نیکمرغي شي، هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي، هغه مو یو مټ جوړ شي.
سیاست کې مو هم کار کړی دی، که غواړي کار وکړي په لنډه توګه.
بالکل، سیاست د ژوند یوه مهمه برخه ده، او دا نه شو ویرولی چې دلته له سیاست ډېرې بدې استفادې وشولې. دلته سیاست نومونه خلکو ډېرې بد تعبیر ترې واخیستلو. ولې زه دا چې په خپله زه د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي یوه محصله یم، زما هدف دا دی چې زه باید یوه سیاسي مبارزه اوسم، زه باید یوه سیاستمداره اوسم. ولې داسې یوه سیاستمداره نه چې د خلکو له باوره بده استفاده وکړم، یا د خلکو یا د خپل د ښځو له شتونه د افزارو په توګه استفاده وکړم، بلکې زما غوښتنه به دا وي چې زه داسې یوه سیاسي ایډیال اوسم د نورو خویندو لپاره، تر څو نورې خویندې زما له شتون نه، زما هغه له حرکت او له پرمختګ نه هغوی یو یو عکس واخلي او هغوی مبارزه وکړي.
ډیره مننه له اغلی هیلې اسات څخه. او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو راسره ملتیا وکړه. خبرونه همدلته پای ته رسیږي. زموږ په لوی الله سپارم. تر بیا ښه اوسئ.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.